دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو په یو ساته خبرونه کې هر کلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې به د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه واورو چې زموږ همکار بشیر ګواشي وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرټکی، په شمالي وزیرستان کې د جبري لادرک خلکو کورنۍ او احتجاج کړی دی. د پاکستان کورنۍ چارو نگران وزیر وای په سرحدي سیمه کې په قاچاق کې امنیتي ځواکونه لاس لري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي پولیسو په یوه ورځ 800 افغانان نیولي. د خبرونو تفصیل، د شمالي وزیرستان په میرلي کې یو شمېر کورنۍ او د پوز د مرکز مخه ته مظاهره کړي. د اکتوبر په 2 مشوي د احتجاج کې نارینه، خزه او ماشومان شامل وو. مظاهرچیانو له پوز غوښتنه کوله چې د دوی غ خپلوان یا پریک دی او یا د هم عدالتونو ته وړاندې کړي چې په بلابلو تورونو یې نیولې او لادرکه کړي دي. په میرلي کې د ملي جمهوریت غورځنګ او مشر جمال داوړ د اکتوبر په 3 مشال ریډیو ته وویل چې دا اول ځل نه دی چې امنیتي ځواکونه خلک نیسي. هغه زیاته کړه چې بده لړکی باید عدالتي کاروي وشي.
که دوی ګونګار دي او عدالت ته پیښ کړی شي، دوی ته یو سزا ورکړي شي. او که ګونګار نه، باید چې هغه پروسس داسې وي چې کم از کم د خلکو یو تسلی او یو دغه خوې چې مطلب د دې څه کیس روان دي، څه کیسه روانه ده، یا مطلب په دې باندې څه جرم ثابت شوی دی او یا که جرم نه دی په ثابت شوی، نو دوی را خوشي کړی شي.
بلخو امنیتی چارواکو چې نه غوښتل نمونه خبرې شي له تفصیل ورکولو پرته مشال جوړوي ته ویل چې لنیول شو کسانو په لټنې روان دي او که بیګناو ژر به خوشی شي. د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان په درازنده کې قومي مشرانو، سیاستوالو، د ځوانانو تنظیمونو او دینی عالمانو د امن لپاره مظاهره او جرګه وکړه. د اکتوبر په 2 مشوي د جرګه کې د بیلابیلو کلو او قومونو استازو ګډون کړو. دوی پر حکومت د زیات شوی نامنې د ختمولو او د وسلوالو پر ضد د بې توپیره کاروایي غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا ګورنر غلام علي تیره ورځ په پېښور کې په غونډه کې د وینا په وخت ویلو چې امنیتي ځواکونه د وسلوالو زپلو لپاره کوټلی ګامونه اخلي او خلک دې اندېښنه نه کوي. د پاکستان کورنو چارو نگران وزیر وای د افغانستان او ایران پر پولو قاچاق کې د خېلو امنیتي ځواکونو پر ضد کاروایی کیږي. سرفراز بوکټی د اکتوبر پر 2 په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې په روسیو کې په قاچاق کې سرحدي ځواکونه لاس لري، خو هغوی ته به سزا په زور کوي. نوموړی د دغو امنیتي سرتیرو شمیر په ډاګه نه کړ، خو زیاته کړه چې د هغوی پر ضد د پوز دننه کورټ مارشل کیږي. تر اوسه پوز په دې اړه څه نه دی ویلي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند په پارلمان کې د خیبر پښتونخوا د سیټونو د کمیدلو پر ضد د مظاهرو او عوامي نېشنل ګوند عدالت ته د تللو خبر ورکړی دی. په شمالي وزیرستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی پخوانی غړي میر کلام وزیر د اکتوبر په 2 مشال ریډیو ته وویل چې د نوو حلقه بندي او لمخې په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو چوکۍ له 12 څخه 6 ته کمی شوي چې دوی به پر ضد احتجاج کوي. قبایلي ضلعو ته په 2013 کال کې په قومي اسمبلی کې 12 چوکۍ ورکړل شوې، خو د پاکستان انتخاباتو کمیشن د اکتوبر په 2 په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا چوکۍ د کمی آبادۍ له وجې 6 ته ټیټې شوې دي. د عوامي نېشنل ګوند وایان زاهد خان د اکتوبر په 2 مشال ریډیو ته ویل چې د انتخاباتو کمیشن منطق ورته د منلو نه دی، نو ځکه به یې پر ضد عدالت ته ځي. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا وای په اسلام آباد کې د افغانانو نیول زیات شوی دی. د دې شورا مشر میر احمد روفی د اکتوبر پر 3 مشال ریډیو ته ویل چې 2 ورځې مخکې د اسلام آباد پولیسو له دغه خارا 800 افغان کډوال نیولې وو. دغه په نه به روسي 400 افغانان خود شکل چې د اوسېدو قانوني اسناد یې درلودل. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور حق کاکړ ویلي چې هغه څوک به خپل خاورې وباسي چې د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په دې اړه د پاکستاني حکومت سره خبرې روانې دي. د تیونس ولسمشر قیس سعید د اکتوبر پر 2 د اروپایي اتحادیې لخوا په سپتمبر کې اعلان شوی مالی ملاتړ رد کړی دی. هغه ویلي چې دا پیسې کمی او 3 میاشتې مخکې لاسلیک شوي لوزنامې سره سمون نه خوري. اروپایي اتحادیې تېره میاشت وویل چې تیونس ته به د غیر قانوني کډوالۍ سره د مبارزې لپاره 120 میلیونه یورو مرسته ورکوي. هغه مهال اروپایي اتحادیې دا ژمنه هم کړې وه چې تونس سره به د اقتصاد سمولو، دولتي خزانه ژغورلو او د کډوالۍ بحران سره مبارزې لپاره په ټوله کې 1 ارب یورو مرسته وشي. رویټرز خبري اژانس ویلي چې د سعید دا اعلان به د جولای په میاشت کې د تونس او اروپایي ټولنې ترمنځ پیل شوې هغه ستراتیژیک ملګرتیا کمزور کړي چې د انساني قاچاقبرو د مخنیوي او سرحدونو د ټینګ ساتلو لپاره یې سره کړې وه. دا تر دې مهال د بشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې بشیر گواش وړاندې کول. د شمال وزیرستان په امیر علي کې په زور د لا درکه کسانو کورنیو د پوځي مرکز مخیته احتجاج کړی دی.
زمون د جلسې او د جلوس اواز خو تر اوسه پورې تیرې اسد وانه ورې خبره دې ځای تلاړه چې اوس زمون زنه ناو مشمان راوځي او د خپل ورکو کسانو مطالبه کوي.
د پاکستان نگران حکومت وای د کاچاق مخنیوي لپاره د دوی د رواني مبارزې په وخت ثابت شوی چې په دې کار کې امنیتي ځواکونه لاس لري. د اقتصادي چارو یو پوه د کاچاق یا سمګلین د اثرات پاړوي
زمونږ فوج او پیراملټری دي نو د اغوی په نگرانی کې دی نو کو دا واقع هم د شانتي او شو دا کنټرول شي نو زما په خیال په اکونومي باندې به ډیر پازیټیو اثر وي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل ګوند وایي د حلقه بندیو ضد احتجاج کوي او عدالت ته ځي.
زه وسم د پټا فخل کو غکم چې هر سړی درغه د پښتنه ته وکی زمنګ د سټونه ولي کم شو منګي د سیاسي ګوند پیسې د خپل حق غنو چې خپل ولس داغي په مسایلو پور
د دې تر څنګ د سیمه اونړي پاړه یو شمه نور ریپورتونه او شننې هم لرو او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسه تاسو موږ غل مشال ریډیو څخوري. د شمال وزیرستان په امیر علي کې په زور د لادرکه کسانو کورنیو د پوځي مرکز مخیته د احتجاج پر وخت ویلي چې د هغوی خپلوان دي خوشی کړل سي. پر ټولنیزو رسنیو خبر سویو ویډیوګانو کې ښکاری چې په دې احتجاج کې ښځې او ماشومان هم شامل دي چې د پوځي مرکز یا کنټ دروازې مخیته ولاړ دي او وایي چې پوځي خپلوان نیول دي. دا کسان داوه کوي چې نیول سوي کسان بی ګنا دي خو که بیا هم پرې کوم تور وي نو د دوی په وینا عدالتونو ته دي وړاندې کړل سي. تر اوسه چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. عمر وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان میرعلی کې د اکتوبر په 2مه هغه کورانو د میرعلی کینټ مخه ته لاریون وکړ چې د دوی په وینا خپل خپلوان یو راکیا لا درکه کړل شوې دي. د میرعلی زنه خزینه او هغه ماشومان د احتجاج ته راغون شوې ول او د خپل ورکو کسانو د بازیابۍ یا خوشی کول غوښتنه یې کوله. میرعلی کې سونه وړاندې هم د خزینه د میرعلی کینټ مخه ته په احتجاج تللې وې. د میرعلی اوسیدونکي وای چې پرون انتظامی سره خبرو پس احتجاج وزنډول شو خو مظاهره کوونکو وویل چې دا دوی له درکه کړل شوی کسان کا ګناګار وي نو عدالت ته دی وړاندې کړي غني خوشي دی کړي. د میرعلی اوسیدونکو او د ملي جمهوری غورځنګ خیبر پښتونخوا صوبایي ویان جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د مودینا دوی قوختنې کړي چې دا له درکه کړل شو کسانو سره د قانون مطابق چلن وشي عدالتونو ته دی وړاندې شي. نن یې میرمن او ماشومان هم احتجاج ته مجبوره شوي.
مخکې هم دا احتجاج شو یو پر مخکې هم مطلب دا مسله ډیره سنجیده شوې هم ده. وخت په وخت زمنګ نمندګانو موږ په خپل هم د دې خبرې غوښتنه کړې ده چې یاره د کم میسنګ پرسن چې دي د دې سره د مطلب یو وضعیت قانون په مطابق داسې چلن وشي چې یو مطلب که دوی ګونګار دي او عدالت ته پیش کړی شي دوی ته یو سزا ورکړی شي او که ګونګار نه باید چې هغه پراسس داسې کم از کم د خلکو یو تسلی او یو دغه خوی چې مطلب د دې څه کیس روان دی څه کیسه روانه ده یا مطلب په دې باندې څه جرم ثابت شوی دی او یا که جرم نه دی په ثابت شوی نو دوی را خوشی کړی شي. زمونږ د جلسې او د جلوس اواز خو تر اوسه پورې تیرې اسد وانه ورې خبره دې ځای ته لاړه چې اوس زمونږ زنانه او ماشومان راوځي او د خپل ورکو کسانو مطالبه کوي. نو یقینا دا د دې وجه د خلکو اواز خو ریاست اوري نه د دې سره د قانوني چلن وشي د ملک عدالتونه شته.
د میرعلی خزینه او ماشومان د خپل ورکو کسانو لپاره د احتجاج پاړه مو چې د میرعلی انتظامیه او فوزی چارواکو و پختل نو د انتظامیه او فوز دوا بلا بیلو چارواکو چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د نومونو نه سرګندولو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې کم کسان چې فوز نیولی په پلاټنو کې یې خپل منلی چې د وسلوالو سره یې رابطې دي، مرسته کوونکي دي، بې ګنا کسان نه نیسي. دوی وویل چې پلاټنې روانې دي، څومره هم چې د ترهګرۍ یا وسلوالو سره د مرستو په تور کسان نیولې شوي، د پلاټنو پس چې بې ګنا وي هغه خوشي شوي دي. خو دوی دا نه وویل چې دغه پلاټنې څنګه او چرته کړي، یعنی عدالت ته به سپار یو کنه. پښتون ژغورنې غورځنګ او د لدرک کړل شوو کسانو کورنۍ د سو کالونو نه خپلو احتجاجونو کې د خپلو ورکو کسانو په اړه غوښتنې کړي چې داسې کسان باید عدالتونو ته وړاندې شي، قانون سره سم که ګناهګار وي نو سزا دې ورکړي. خو د کالونو پورې بغیر د عدالتي کاروایۍ دې خلک بندیخانو کې نه ساتل کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه په اونیز خبرونه سروې کې له مخکښو پښتنو ښځو سره ویډیویي مرکې لرو. دا غوی په لاسته راوړنو او هلو ځلو ورسره خبرې کوو. سروې اونیز خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګورئ او پر رادیو یې هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې په ریډیو تکراری واوره.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان نگران حکومت وای د کاچاک یا سمګلینګ مخنیوي لپاره د دوی د رواني مبارزې پر وخت ثابت شوی دی چې په دې کار کې د پاکستان امنیتي ځواکونه لاس لري. البته د کورنیو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی زیاته کړی چې شکیلو سرتیرو ته به ولسی عدالتونه نه بلکې د پوځ دننه سزا ورکول کیږي. د هغه په وینا دا ډاډ ورته د پاکستانی پوځ مشر جنرال سیم منیر ورکړی دی. خو څېړونکي وایي په قانون کې کاچاکبرو ته ټاکل شوې سزا واضح ده او د عملي کولو لپاره یې د بیانونو نه بلکې د عمل ضرورت دی. د څېړونکو په وینا کې د سرفراز بوکټی او پوځي مشر خبره رښتیا وي نو دا د پاکستان اقتصاد لپاره ښه خبر دی. خو د دوی په خبره د ملک په تاریخ کې داسې مثال نشته چې پوځي افسرانو ته دی په دغه سي قضیو کې سزا اورول شوی وي. راشد خټک نور حال راکوي.
د نگران وزیر داخله سرفراز بوکټی د وینا تر مخه د پاکستان د پوز مشر خپل خلکو ته ویل چې په دوی کې خلک کسانو ته په سخته سزا ورکول کېږي کوم چې په پوله په سمګلینګ کولو کې لاس لري. په اسلام آباد کې په 2 اکتوبر یو پریس کانفرنس ته د وینا په وخت د ایران او افغانستان په پوله د سمګلینګ په اړه د سوال په جواب کې د اویل
سمګلینګ جتنی وی ہوئی ہے یہ کوئی ووٹوں پہ نہیں ہوئی ہے یہ سمګلینګ جو ہے وہ
دا سمګلینګ په وخانو نه ده شوی، دا سمګلینګ په ټرکونو کې کېدو. د پاکستان ارمی چیف ډیر په صفاتو کې زما په وړاندې په غونډه کې اویل چې داسې خلکو به نه صرف کورټ مارشل کېږي بلکې جلونو ته به هم لیکل کېږي. د پوز د احتساب خپل طریقہ کار دی او عام خلک ترې نه خبرېږي. په اسلام آباد کې د فیڈرل بورډ آف ریوینیو پخوانی مشر ډاکټر ارشاد د مشال ریډیو د پښتنې په جواب کې وویل
سمګلینګ چې کوم دی نو دا زمونږ د اکانومي بالکل ملا ماتولو والا یو فیکټر دی. چونکې په ټول بارډر باندې په دې وخت کې په ویسټرن بارډر باندې دا زیات سمګلینګ زمونږ په ویسټرن بارډر باندې کېږي نو زمونږ فوج او دا شانتي چې کوم پیراملټری دي نو د هغوی په نگرانۍ کې دی. نو کو دا واقعا هم دا شانتي وشو دا کنټرول شي نو زما په خیال په اکانومي باندې به ډېر پازیټیو اثر وي.
خو یو بل اقتصاد پوه په اسلام آباد کې د لارن رسپان اکانومي رپورټر خالق کیانی وایي چې داسې ګامونه د معیشت ښه کولو مستقل لار نه ده. دی وایي چې د سمګلرانو او ډالر ذخیره کوونکو خلاف اپریشن صرف 100 ورځې دوام کوي او بیا پخوانی حالت قائم شي.
یہ بڑی سرپرائزنگ بات ہے کہ آرمی چیف کو یہ کہنا پڑا کہ جو فوجی افسران
مطلب پر ڈاٹر د حیرانی خبر ہے چې آرمی چیف دی ویلو ته مجبور شو د خپل فوجانو کوټ مارشل بکیږي او سزاګانې به ورکول کیږي کوم چې پسمګلنګ کې کړ دي. د ملک په قانون کې اول نه لري سزا واضح ده او کسوک په داسې جرم کې ونیول شي نو د خلاف قانون ته په خپل حرکت کې راتلل پکار دي. د دې لپاره د ارمی چیف او د وزیر اعظم د وینا ضرورت نشته چې دغه خلاف د قانون مطابق کاروي وشي.
کله کې ضرورت کوم پېښ آئے کې اوس کو قانون کې تحت کاروایی کی جائے.
د لونه ورته چې سورج وړاندې نگران وزیر اعظم انور الحق کا کړ هم متعلقه درته حکم ورکړو چې د چینای تیلو سره او نورو د ورځنی ضرورت شیانو سمګلینګ په سختۍ سره ختم کړي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د سې شنبې یا نه ورځې اونیزې خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د زوانانو غگ
پ یوا بجا
سروے
پ دوانی مو بجو
باڈی وی
پ دریو بجو
د مشال رڈی وی مجلا
پ سلورنی مو بجو
د کرخی فغاڑا
پ پنزو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په کورمه کې یو ځل بیا د سنی او شیعه وګړو ترمنځ د شخړو د پیدا کېدو ویره پیدا شوې ده. د اندېښنې تر هغه وروسته مخې ته راغلي دي چې سنیان وایي شیعه قانونو د جرګې د سوي پریکړې په خلاف د دوی ځینې کسان نیولي وو، خو شیعه قبیلې وایي چې نیول سوي کسان په مرکزي لارو نه بلکې په فری لارو باندې داسي حال کې د دوی سیمو ته ورغلی و چې هلته د امام حسین د څلوېشتۍ د مراسمو لپاره امنیت سخت کړل شوی و. د دوی ترمنځ د حکومت په سرپرستۍ کې موجود جرګې مشران ویلي چې دوی به هڅه کوي چې دا مسله د خبرو له لارې هواره کړي او جنگ ته تر رسیدو مخکې ختم کړي. تاریخ او رغزی نور حال راکوي.
د کورمه سنیانو مشرانو دڑکه ورکړي چې په 15 ورځو کې مسافر په زبردستي قیدی کولو هغه اقدام پښتنه ونه شي نو لارې کلو ساتلو په لړ کې لشي موایده بووزي او پر دې عمل کې به دوی هم په خپل لاکو سکنه پرېږدي. د صدې ملک عبدالعلي خان د اتوار پر زویلی په خپلو کې ترکنستلو پس د شپږو قومونو مشرانو یو ځل بیا حکومت او جرګې غړو ته وخت ورکړي چې د ترسره شوي موایده لاندې له مخالف فریقا 2 کروڑ روپے جرمانہ واخلی.
چې تا جرګارو نه غلا ودا پوری پښتنه و نکړه نو 15 تاریخ نه بعد مزید نو بیا تاریخونه سن اغست نو بیا به دا احتجاج هغه پرې جاری وي چې څو پرې فرمې کې دا 12 کروڑ روپے وسنه شي او دا کوم موت کونه صدا خست نه وي شوی.
په 1 ستمبر د 12 کور می په کوجالیزو کې مبینه مصلح خلکو د مقبل کوم سرور کسان هغه وختونه ول چې هغه هغلته معلوم شي مرکزی لار پر ځای د کلی پر مقامی لار پر منزل تروان ول. زای مشر مفتی نور بشا مشال لډیو ته وای کله چې د موایده وکړه چې لارې به پر یو بل کولو ساتل شي نو دوی خلک ولی بیا رسار کړل شول.
د کونجلې زای خلکو هغه خلک گرفتار کړل يرغمال جوړ کړل هغه بیا خپل انفرادي او د عام خلکو چې قانون لوس کې واخلي داشه عدالتي قائم کړو.
بلخو د کونجلې زو مشرانو د منل چې د مقبل سلور کسان نیولې ول خور سره لسبت سلوک ساتلو هغوی انکاری دی او وای په جماعت کې سو وخت پوری تر کې نولو پس واپس یې په عزت حکومت ته حواله کړی ول. زای مشر نبی حسین وای مقبل سره نږدې علاقو کې پراته دي چې پر معلومو لارو هغوی تک را تک کوي، خو هغه ورځ ځینې کسان د خپل معمول مطابق پاتې نه شول چې پر ضدي کاروای وشوله. نبی حسین زیاتوي په سیمه کې د امام حسین څلوېښتۍ مراسم روان ول چې ورته سکیورټي سخته کړې شوې وه، خو بیا هم تر منا کېدلو باوجود سلور مقبل ور باندې راغلل چې دا کار دوی خو نه بللو.
کارنیل سا کیسا شی وس امهرام او دی سفاره دغه ورې دوی چې دغه لري باندې خدي چې وجلو سنوي دی سکیورټي مو ځمداري مخبل خلو تاسو به دي شي کې نه بارځوي اغه مو سره هماهنګي په دې خبرې باندې وکړه په دغه روډ بندر چې وښ دا کا سون په دغه ورې ځ باندې ملیشا وغوتی ایڅ ماڅه دوی زبردستې سپه د غلیارې روغلل.
بلخو په دغړه د حکومتي جرګي یو مشر ملک عزت ګل مشالډیو ته د ګل پور ازویلی دا ډیره خبره ده چې د سیمه مشران د بدل اخستلو پر ځای له حکومت ترشي موایده لاندې د کاروایي غوښتنه کوي. ګل زیاتوي کڅو هم د موایده کمیشي خلاف ورزي جاج بدوی اخلي، خو د جرګي ربللو ذمہاري پر حکومت دا چورنه د پوره کېدل لپاره به ډیر زر غوښتنه وشي.
جرګا خو په خپل سر نشي تللی که نه، موږ د حکومت جرګا یو. حکومت ته موږ خپله که جرګا کوم غونډه کوم یا کمیشنر صاحب ته دا خبره کوم چې ته دا جرګا واستوه
په کورمه کې پر 1 جولای شروع شوي جنگونه تر هغه بند شول چې د حکومت په سرپرستۍ کې ورغلي د اورګزو هنګو او کوهاټ مشران هغلته د 6 سنی ډلو ترمنځ امن وایده په کولو کې کامیاب شول. په 13 جولای تر سره شوي موایده کې دي چې لارې به د خلکو سهولت لپاره کولو ساتل شي او چې په کم ځای کې داسې ناخوښه پېښه رامنځته شي نو خلک به حکومت سره تعاون کوي چې اصل ملزم ته ورورسیږي. معاهده کې دي چې کوم فریق خلاف ورزي وکړي نو جرګه او حکومت بورنه 2 کروڑ روپے جرمانه اخلي او د هغه خلاف قانوني کاروایی عمل کراولي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارت فون لره گټه تر اخیسته شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په پاکستان کې د نوې ډیجیټل سرشمیرنې پر اساس د انتخاباتو کمیشن لخوا پر سویو نویو حلقه بندیو نیوکی دوام لري. پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل پارټي ادا کوي چې په لوی لاس د پښتنو نفوس او په ټاکنو کې د هغوی د حلقو شمیر کم کړل شوی دی. د ټاکنو کمیشن دا نه مني او وایي چې د نوو حلقه بندیو ابتدایي لیست د آبادۍ له مخې جوړ شوی او حتمی شکل به یې د نومبر په پای کې جاری کیږي. خو یادو ملت پالو ګوندونو ویلي چې له پښتنو سره زیاتی روان دي، ځکه چې د دوی په وینا کله حلقې کمې سي نو په پارلمان کې به د پښتنو سیمو چوکۍ هم کمیږي. غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند تور پوری کړی چې په نوې ډیجیټل سرشمیرنه کې د قبایلي ضلعو په شمول پښتونخوا او بلوچستان کې د پښتنو آبادی لږه حساب شوې ده، او بل دا چې په پښتونخوا صوبه کې د قبایلي ضلعو د زم کولو وروسته د یادو سیمو د قومي اسمبلۍ سیټونه هم د 12 نه شپږو ته راکم کړي شوې دي. په دغه اړه په پېښور پریس کلب کې د اکتوبر په 2 نیټه د خبری کانفرنس وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر ډاکټر محمد علي مشال ریډیو ته وویل:
هر کال چې څومره آبادی د دنیا زیاتیږي دا دغه بالکل نه پکې. د پاکستان گروت ریټ د بین الاقوامي د اقوام متحده د سټیټسټیک مطابق 2.15 دی، موږ ته راکړه 0.1. منګ دا خبره کو چې دا غلط ده او زمنګ دا خبره چې کم ده د حقایق مبني ده. آبادیان په ټول ملک چې کم ده 15 چنده زیات شوې دي. زه وسم د پټا فخل کو غو کوم چې هر سړی درغه دا پښتنه ته وکی زمنګ دا سټونه ولي کم شو. بیا به هر کامیاب سړی کچر منګ دا کمپاین ونه چلو خلق با نا خبره پات شي او منګ به سیاسي ګوند پیسې د خپل حق غنو چې خپل ولس داغه په مسایلو پوه.
د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی په خواني غړي میرکلام وزیر مشال ریډیو ته وویل چې دوی به ولس ته په دې خبره آگاهی ورکوي چې د دوی د آبادی د کم حساب په وجه او د دوی د پارلیمان د سیټونو کمولو په وجه به د دوی سیمو ته لږ مالی وسایل ورکول کیږي.
کوشش به د احتجاج جلسې جلوس هم کوو او بل د ولس د آگاهی مونږ ډیر کوشش کوو چې په دې باندې مونږ عام خلک پوی کو چې کوم هم د قبایلي علاقې زمونږ د سینټ هم څلور سیټونه پغه کې ختم شول، زمونږ شپږ د قومي اسمبلی سیټونه هم پغه کې ختم شول. نو مونږ اوس هم دا خواست کوو چې د قبایلي علاقې چې کوم هم زاړه حساب سره سیټونه وي هغه د خپل ځای بحال کړي.
انتخاباتي کمیشن تر هغې وروسته د سپتمبر په 18 نیټه د نویو حلقه بندیانو ابتدایي اعلان وکړ چې د پاکستان د شریکو ګټو شورا د اگست په میاشت کې د هیواد د لومړۍ برېښنایي سرشمیرنې نتیجې تایید کړي چې له مخې د پاکستان آبادی 2.1 میلیونه ده، چې پکې د قبایلي ضلعو آبادی خواوشا 500,000 ښودلې شوې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ترڅنګ عوامي نېشنل ګوند هم په نوي حلقه بندیانو او نوي ډیجیټل سرشمیرنې تعهدات لري. په دغه لړ کې د پښتنې په ځواب کې د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان د اکتوبر په 2 مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند پریکړه کړې ده چې په دې معامله به په عدالت کې یو خواست داخل کړي.
یو خو زمونږ آبادی کمه خلله، دویم زمونږ د قبایلي علاقو خلک خو اکثر په یو ځای په بل ځای اوسېږي، نو په کار ده چې د هغې اندراج کېده کې زمونږ په هغې د ټول نه منتشماری باندې زمونږ غټ تحفظات دي. دویم چې کوم حلقې بدلکلي موږ ته حیران شو چې دا دغه حلقو د چینج کولو په دې کې ضرورت شو.
د د چارواکو لخوا تر دې دمه د ملت پالو سیاسي ګوندونو د دې تازه نیوکو په جواب کې سر رد عمل مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې د پاکستان د شماریاتو ادارې په نوي ډیجیټل سرشمیرنې راپورته شوي بیلابیل اعتراضونه رد کړي وو. د نوي سرشمیرنې د رسمي منظورۍ وروسته د ټاکنو کمیشن د سپتمبر په 28 نیټه ویلي دي چې ولس کولی شي چې په نوي حلقه بندیانو خپل اعتراضونه د اکتوبر د 28 نیټې پورې په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن مرکزی دفتر ته راوړي، او د نومبر په 13 نیټه به د ټاکنو کمیشن د نوي حلقه بندیانو حتمی نوملړ خپروي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د بر جنوبی وزیرستان د شکتوی سیمې خلک وایي چې هلته جرمونه ډیر او پولیس کم دي. دوی مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په زرګونو خلکو لپاره یو تانه ده، او هغه هم د دوی په وینا ډیر لري په لده کې ده. دوی غوښتنه کوي چې که د پاکستان ریاست په دغه سیمه کې امنیت غواړي نو پولیس تانه دي ورته په داسې شکل جوړ کړي چې عمله پکې پوره وي. ځای انتظامیه ویلي چې په شکتوی کې د پولیس تانه جوړولو وړاندیز او غوښتنه مرکزی حکومت ته لیږلې ده. تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورٹ کې اورو.
د تحصیل شکتوی سیمه مشر ملک سید انور ویایی چې د شپېته زره خلکې آبادی د پورا د پولیس تڼا نشتا، او د سیمې خلک یې اویا کیلومیټر لرې د لادې تڼې ته په تګ باندې مجبور کړي شوي دي.
سراروغا ویلیج کونسل چیئرمین اساق مسجد ویائی چې د سویلی وزیرستان او تویشت سوا پولیسو کې زیات شمیر کسان د خپل ډیوټۍ نه غیر حاضر دي چې په واجه یې په سیمو کې غلې زیاتې شوې دي او د ضلع امن خراب شوی دی.
وزیرستان باندې تحصیل سره روغه دولت تونا دو په مکین او په لادا باندې تونا دو په سرویکی باندې او په تیار زمانه دا ستونی دي په دا باندې ته 2800 پر لګ بګو پولیس تعینات شوی دی. په دې میزون سره روغه چې کیما تونا دو په دا باندې 500 پر کسان تعینات دي، خو په داک شه په تونا باندې موجود شل کا ساوی چې دا ډپټی کو او داسې یود وکا ساته کوټکی په چوکای باندې یود ودی امارغزی او د احمدوان په چوکای باندې ڈپٹی کا بھی نور ٹوٹل چیکم دی داغا ڈپٹی بندے حاضر نہ دی. حالات ریس پر ریس خروپی جی پا علاقہ کشے غلی حقی جی ٹرانسفارمری گوری دے اپر وزیرستان ڈی پی او چیکم دا پا زیلا ٹانگ بدے موجود دائی. نو اول گوشتن ہے دا دو چھے ڈی پی او دا خپلا زیلا تا لور شی پا خپلا زیلا بندے دا دفتار جور کو پا دے غیرنگا پولیس لائن دا ہاں پا خپلا علاقہ اپر وزیرستان بندے آگا پا مکین وی کا پلا دا وی کا سراروغا وی کا بلا ایریا چی چیر شے ہوی پولیس لائن ہاں
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي وشتنې د پولیسو مشر ملک حبیب خان مخې ته کښې شوې. هغوی وویل چې د تحصیل شکتۍ د پوره و د تڼې منظوري زر وشي.
شکتوی پولیس اسٹیشن پروپوزل آلریڈی منگا استولین دے اور دا پائپ لائن کے دے انشاءاللہ دے سر با شکتوی کے منگ اسٹیبلش کو پولیس اسٹیشن پولیس لائنز پولیس ہیڈ کوارٹر چی دے آگا ہر پولیس اسٹیبلشمنٹ بارا ڈیر یو اہم زیبی چی زمون ٹول کار چی دے آگا پولیس لائنز پولیس ہیڈ کوارٹر نہ چلی گی. آگا پروپوزل منگا آلریڈی اتھارٹیز تک پٹ اپ کڑے دے الانگ وتھ ڈی پی او آفس او آگا اس یو سورج کمی میٹنگز دی ان شاء الله به فائنلایز شي.
د سویلی وزیرستان پر اوسیدونکو د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کې د پولیس نظام فعال کول د پوره د بیړواندي ګامونه پورته کړي چې پولیس یې په خپله د ضلع امن حالات شک کولو قابل شي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د غرمې 12:00 سوي دي. له بشیر ګواښ څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د شمالي وزیرستان په میرالی کې یو شمیر کورنیو د پوز د مرکز مخې ته پرون احتجاج کړی دی. په دغه احتجاج کې نارینه، ښځې او ماشومان شامل وو او له پوز یې غوښتل چې هغه کسان دې خوشي یا عدالت ته وړاندې کړي چې په بېلابېلو تورونو یې نیولي دي. بلخوا امنیتي چارواکو ځینې غوښتنې نمونه خپره شي. مشال ریډیو ته ویلي چې له نیول شوو کسانو پلټنې روان دي او که جرم یې نه و کړی خوشي نه شي. د خبر پښتونخوا د ډیر اسمل خان په درازنده کې قومي مشرانو، سیاستوالو، د ځوانانو تنظیمونو او دیني عالمانو پرون د امن لپاره مظاهره وکړه. دوی پر حکومت غږ وکړو چې د وسلوالو پر ضد دې بې توپیره کاروایي وکړي. د پاکستان کورنو چارو نگران وزیر سرفراز بکټی پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان او ایران پر پولو قاچاق کې د ښکېلو امنیتي ځواکونو پر ضد کاروایي کیږي. هغه په دې اړه ډېر تفصیل ورنکړ، خو وی ویل چې د پوز د نبا کورټ مارشل کیږي. تر اوسه په دې اړه پوز لا څه نه دی ویلي. د پاکستان کې د افغان کډوالو شورا ویلي چې په اسلام آباد کې د افغانانو نیول زیات شوی دي. د شورا مشر میر احمد روفی د اکتوبر په 3 مشال ریډیو ته وویل چې دور زمخ کې د اسلام آباد پولیسو له دغه ښار 800 افغان کډوال نیولي وو چې 400 یې بیرته خوشی کړل، ځکه چې هغوی سره قانوني اسناد موجود وو. دا به داسې حال کې ده چې د پاکستان نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ تېره میاشت ویل وو چې هر هغه څوک به له خپلې خاورې وباسي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. او د تیونس ولسمشر قیس سعید د اکتوبر په 2 د روپیې اتحادیې لخوا په سپتمبر کې اعلان شوي په مالي ملاتړ د ردولو سره ویلي چې دا پیسې کمې دي. روپیې اتحادیې دا پیسې چې 120 میلیونه یورو کېږي تیونس ته د کډوالو د چارو سنبالولو لپاره ورکوي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې بشیر ګواش وړاندې کول. او سم د پاتې ریپورتونو پر لور، د بخښن نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر حالت اندیښنه ښودلې ده. د دې سازمان د جنوبی اسیا څانګې د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې اکثره هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له ویرې پاکستان ته تللي هلته ځورول کیږي، نیول کیږي او افغانستان ته استول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانانو شورا ویلي چې هلته لا هم د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده. په دې اړه په پاکستان کې یو شمیر ملتپالو اندیښنې هم څرګندې کړي او احتجاجونه هم کړي دي. په دې اړه به تفصیل په دې رپورت کې واورو.
په اسلام آباد کې د میشتو افغان کډوالو شورا وایي چې یوازې د یک شنبې په ورځ د پاکستاني پولیسو په عملیاتو کې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې 800 افغان پناه غوښتونکي نیول شوي دي. د دې شورا مشر میر احمد روفی ازادي راډیو ته وویل
سره له دې چې په ټول پاکستان کې له قانوني اسنادو پرته د کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده، خو په یو ورځ کې د اسلام آباد ښار په څنډو کې 800 کسان نیولي دي چې له دې ډلې 400 کسانو چې قانوني اسناد درلودل خوشی کړي او 25 نور چې اسناد یې تر پروسس لاندې دي او پاتې نور شاید بیرته لکرخي واړوي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د امریکو مشر عبدالبصیر وایي چې دغه کسان د اسلام آباد په ترنول، سبزی منډۍ، باریکاب او ځینو نورو سیمو کې نیول شوي دي. په اسلام آباد کې میشتو ځینو افغان پناه غوښتونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبه په ورځ هم د دې ښار په بیلابیلو سیمو کې د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو لړۍ دوام درلود. د دې پناه غوښتونکو له ډلې یو تن چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د تره زوی هم د پاکستاني پولیسو له لوري نیول شوی.
خپل سترګو وینم چې موټرونه ډکوي او لزان سره یې وړي، که کارتونه ولري یا نه ټول نیسی. زما تره او اولادونه یې کارتونه درلودل، خو پرون یې هغوی هم ونیول. وضعیت ډیر خراب دی.
بسیار دغه وضعیت خراب است.
په پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو د نیولو لړۍ یوازې تر اسلام آباد محدود نه ده. د پاکستان په سند ایالت کې د افغان زندانیانو مدافع وکیل منځه کاکړ د دوشمې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې شاوخوا 600 افغانان بندیان دي او د نورو د نیولو لړۍ هم روانه ده.
په اسلام آباد کې کوم زموږ ملګري وکیلان دي، هغه دغه شمیره ښیي چې تر 800 پورې تر نیول شوي دي. همدارنګه په کراچۍ کې د 9 سپتمبر څخه واخه تر اوسه پورې یو زر شاوخوا کسان چې دي دا نیول شوي دي. په دې کې چې دي تر 350 پورې چې دي هغه دلته خلاص شوي دي. همدارنګه د نیمو په قضیو باندې دلته په عدالتونو کې اوس هم کار لګیا دی، ځکه چې هغه اکثریت پکې کارټونه لري. کراچی کې نیول سیدی هغه ته اوس لري دوامدار دي، بند شوي نه دي. دا وانه نیول
خپل پاکستانی پولیسو هم په پاکستان کې د ناقانونه کډوالو د نیولو خبر ورکړی. د پولیسو په اعلامیه کې ویل شوی چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره د قوانینو رعایت اړین دی او له غیر قانوني کډوالو سره مرسته کول جرم ګڼل کیږي. په اعلامیه کې د پاکستان له اتباعو غوښتل شوی چې د هغو کسانو په اړه پولیسو ته خبر ورکړي چې له قانوني اسنادو پرته د دوی په سیمه کې اوسېږي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې ځینې افغان پناه غوښتونکي هم ادعا کوي د دوی خپلوان چې قانوني اسناد نه لري د کورونو د څښتنانو لخوا ځواب ورکړل شوی. تر دې مخکې د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم انورالحق کاکړ له یو خصوصي پاکستاني تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د ده حکومت په د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیل کړي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
ملګری ملتونو پاکستان د هغو 30 ملکونو په فهرست کې شامل کړی دی چې ریچې د بشري حقوقو فعالانو او دفاع کوونکو ته د خطر پیش دی. د ملګری ملتونو په ریپورت کې ویل شوی چې د هیوادونو کې 200 کسان او 25 سازمانونه د ملګری ملتونو سره د بشري حقوقو په خوندي کولو کې د مرستې کولو په وجه له خطر سره مخ دي. دا ریپورت د ملګری ملتونو د بشري حقوقو کونسل په غونډه کې وړاندې شوی. غونډه به تر 6 اکتوبر پورې په جنیوا کې دوام لري. په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان د ملګری ملتونو د ریپورت په اړه څه نظر لري؟ په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال رډي خبریال راشد خټک ریپورت برابر کړی دی.
اقوام متحده د بشري حقوقو کونسل په غونډه کې چې په جنیوا کې دوام لري د خغه سلويخ ملکونو فهرست وړاندې کړی دی، چرته چې د بشري حقوقو فعالان د خطر سره مخ دي. په یاد فهرست کې پاکستان هم شامل دی. د اقوام متحده په رپورت کې ویل شوی چې په یادو ملکونو کې 200 کسان او 25 تنظیمونه د اقوام متحده سره د بشري حقوقو د خوندي کولو د مرستې په وجه د ریاستي او غیر ریاستي عناصرو لخوا د خطر سره مخ دي. په اسلام آباد کې د بشري حقوقو فعال او د قائد اعظم پوهنتون استاد ډاکټر فرزانه باری د اقوام متحده د رپورت په اړه وویل چې دا خطر صرف د ریاستي ادارو لخوا نه دی. پاکستان دا وخت د بدترین قسم مارشلا سره مخ دی. ډیر زیات د جبر ماحول دی. کوم خلک چې لږ غوندې هم د ریاستي پولیسو سره اختلاف کوي یا تنقید پرې کوي، هغه پورته کیږي او له درکه کیږي. د ملګرو ملتونو د رپورټ د ګټو په اړه د یو سوال په ځواب کې په اسلام آباد کې یو بل مدني فعال سمر من الله مشال رډیو ته وویل،
موږ دا سوچ لرو چې نه زموږ په ملک کې هیڅ مسلې اوس نه دي، نو زما خیال کې دا به بالکل دروغ وي. دلته چې تش دې رپورټ سره په دومره بدلون نه راځي. موږ څنګه خپل چې کوم قوانین دي هغه ټول هم چې بشري کم حقوقونه نه دي هغه باندې رڼا چې خټولو کې غټه مسله دا ده چې دا ریپورټونه اومي که قوانینو می اخر ولې په دې ټولو باندې عمل درآمد نه کیږي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د غونډې په وخت پښتون ژغورنه غورځنګ غړو یو لاریون هم وکړو. لاریون کوونکو په پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونې په ضد نارې ووهلې. په دې اړه د غورځنګ یو مشر نورالله ترین مشال رادیو ته وویل،
تقریبا تر یوه میاشت زیات وسو چې د یورپ په مختلفو ممالکو کې زموږ د غورځنګ لاریون سوی و. هغه هم په دې حواله سوی و چې د لې په پاکستان کې د ریاست د ریاستي ادارو د خوا چې کوم د انساني حقوقو په عملي کېږي، دلته زموږ پر کارکنانو باندې ظلم او زیاتوب روان سو. هلته په یورپ کې مختلفو شارو کې لاریون سوی و او د اقوام متحده چې کوم د انساني حقوق هلته تنظیمونه دي د هغو سره رابطه سوی و، درخواستونه سورپول
سوی دی. د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګی د بشری حقوقو ساتنه ریاستی پالیسی غنی د اسلام آباد کې غونډه ته د وینا په وخت ویل،
پاکستان جب بنا بنیادی طور پر اس کا جو مقصد تھا وہ
د پاکستان د جوړېدو بنیادی مقصد هم د یو اکثریتی ریاست نه بچ کېدلو. د دې ریاست په بنیادونو کې د بشری حقوقو ساتنه شامل ده. د دې ریاست مقصد د مذهبي او ثقافتي اقلیتونو د حقوقو ساتنه یقیني کول دي. د ریاست ټول لونه او زمان یو شان او برابر حقوقونه لري.
ریاست کے برابر شہری ہے، ان کے برابر حقوق ہے.
د ملګرو ملتونو په فهرست کې د پاکستان نه علاوه الجیریا، افغانستان، بحرین، بنگلہ دیش، چین، هند، انډونیشیا، ایران، عراق، اسرائیل، سعودی عرب، قطر، روس او د فلسطین ریاست هم شامل دي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د کال د نوبل اصول جزی لپاره د نړۍ د ځینو نورو کسانو ترڅنګ د بشری حقوقو افغان فعاله محبوبا سراج هم کاندید ده. هغه په افغانستان کې په داسې حال کې د شزو د حقوقو لپاره کار ته دوام ورکړی چې هلته طالبانو پر میرمنو ګڼ بندیزونه لګولې دي. طالبانو په خپل رواني دوه کلنۍ واکمنۍ کې پر شزو بندیزونو کې پرنجونو لشپژم ټولګي پورته د زده کړو پابندي شامل ده. د سولې نوبل جایزه هر کال ورکول کیږي. په 2014 کال کې دا جایزه یوې بلې پښتنې ملالی یوسفزۍ ته د تعلیم مبارزې لپاره ورکول شوې وه. نوبل جایزې ته د محبوبا سراج کاندیدیدل د افغان ښځو لپاره څومره ارزښت لري؟ په دې اړه رپورت اورو.
د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ د جمعې په ورځ په خپله ویبپاڼه کې د نوبل د سولې د جایزې د نوماندانو وروستی نوملړ اعلان کړ. د نوبل د سولې د جایزې د نوماندانو په وروستي نوملړ کې 5 تنو نوملیکنه کړې او د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو فعاله محبوبه سراج او د ایران د بشري حقوقو فعاله نرګس محمدي په ګډه د دې جایزې له نوماندانو څخه دي. د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ لیکلي چې میرمن سراج د پوهنې، روغتیا او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي په برخو کې فعال و. دوسلو د سولې د څیړنو د انسټیټیوټ مشر هنری کورډل په یو بیان کې ویلي دا چې سکل د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې 50مه کلیزه ده. د نوبل د سولې د جایزې لپاره د دوی لنډ نوملړ د بشري حقوقو د مدافعانو او فعالانو د وخت او مناسب تمرکز ښودنه کوي. د نوبل د سولې جایزې ته د میرمن سراج نومونه د ښځو او بشري حقوقو د فعالانو ترمنځ بېلابېل غبرګونونه راپارولي دي. د ښځو د حقوقو فعاله او په بهر کې د افغان ښځو د نړیوالې اجماع مشره زرغونه ولي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کوي چې میرمن سراج په تیرو دوو کلونو کې له افغان میرمنو څنګه چې ښایي هغه ډول ملاتړ نه دی کړی.
مشاهده نشسته جنیفا
موږ د افغانو ښځو په ملاتړ د غونډو شاهدان یو، لکه د جنوا غونډه، د امنیت شورا غونډه او د ملګرو ملتونو غونډه. خو په دې دوه کلونو کې میرمن سراج د هغو ښځو دفاع و نه کړه چې دوی پر وړاندې ولاړې وي. په دې معنی چې په افغانستان کې د ښځو ټول حقونه خوندي دي او میرمنې ناحق اعتراضونه کوي،
سر میزنن او دادخواهی میکنن.
بلخوا په ناروی کې د تیر جمهوری نظام سفیر او د ښځو د حقونو فعاله شکریه بارکسی وای اوس مهال چې افغان میرمنې له خپلو اصلي حقونو بې برخې دي، د محبوبه سراج نوم د سولې نوبل جایزې په نوم لړ کې راتلل یو مثبت ګام دی.
دغه چې میرمن سراج سي او بین المللي کانفرنس کې د ښځو په وړاندې
کم تاوتریخوالی چې دی غاګو چته او د خوزو د حق یادې لپاره غوښتنې کوي. زه فکر کوم د نورو خوزو ترڅنګ دا هم د قدر وړ ده. زه خپل د یو افغان میرمن دی او میرمن په صفت او د افغان میرمن په صفت باندې همیشه هم داسې دی چې هر څوک یا هر میرمن مخصوصا هر افغان میرمن چې یو ځای ته رسیدلی خنومې کسب کړی مډال اخیستی پاره بریالی تو کې ځان پکې شریک کړم.
د ښځو د حقونو یو بل فعال مرسي حافظي هم وایي میرمن سره چې د دې جایزې لپاره ورده
دغه شان تکړه ښځې باید وستایل شي او دغه شان جایزه باید ورته ورکړل شي. سمه ده چې په افغانستان کې ډیرو نورو ښځو هم مبارزه کړې ده، ولی آغلی سراج نظر د هغه تجربې ته چې لري او هغه څه چې درک د افغانستان له دې سره ده ممکن له ډیرو نورو ښځو سره نه وي، نو دغه عمر ته په کتو سره، تجربې ته په کتو سره او فعالیتونو ته په کتو سره واقعا زما له نظره چې ده دغه جایزه مستحق ده.
د نوبل د سولې جایزې هر کال د ناروی د نوبل کمیټې لخوا هغو شخصیتونو او سازمانونو ته ورکول کیږي چې د ښځو د حقونو او بشري حقونو د تامین لپاره یې کار کړی وي. تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانۍ مشره میرمن سیما سمر هم دغې جایزې ته نومنده شوې وه.
د مشال رادیو بیلابیل خبرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د اکتوبر پر 15مې پوري رائے ورکونکو ته وخت ورکړی چې خپل معلومات تازه یا اصلاح کړي. په خبر پښتونخوا کې د ټاکنو کمیشن ډایرکټر خوشحال زاده مشال ریډیو ته ویلي چې د رائے ورکونکو نوملړ په جولای میاشت کې بند کړل شوی چې اوس یې پرانستې دي. کمیشن په دې لړ کې مرکزونه هم جوړ کړي دي. د ټاکنو کمیشن له شمیرو سره په پاکستان کې د رجستر رائے ورکونکو شمیر تر 2 کروڑ اوښته دي. په دې اړه تفصیل د ګلایس په دې ریپورت کې وو.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي له 13 کالو پورته وګړي د اکتوبر تر 15مې پورې د رای کارولو خپل تفصيلات تازه کولی شي. په خبر پښتونخوا کې د ټاکنو کمیشن ډایرکټر خوشحال زاده د سپتمبر پر 10مه مشال لټویل چې کمیشن د رای ورکونکو نوم لړ پرانسته دي. دا هغه رسمي لیست وی چې په یو ځانګړي ټاکنیزه حوزه کې د رای ورکونکو د استوګنی نشاندهي کوي. د سره به رای ورکونکو کولی شي چې خپل تفصيلات اصلاح یا تازه کړي. خوشحال زاده ویل د رای ورکونکو نوم لړ په جولای میاشت کې بند کړل شوی وو.
لہذا کمیشن هغه انفنیسته ولا غي کولا کول چې را اوس پدې کې کوم ځای سو خپل ووټ اډ کول وړي، خپل ځان اندر اډ کول وړي، کوم نه خپل ووټ ترانسفر کول وړي. مدای خلکو د اوپن کې چیرې تاسو پدې دوران کې اکتوبر پورې دا ان ایکسټینډ کو پدې دوران کې تاسو خپل ووټ چینل ترانسفر کې خپل ځان رجسٹر کې دا لپاره.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په دې لړ کې د سپتمبر پر 9مه خبر پاڼه هم خبره کړې و او ویل یو چې د رای ورکونکو تفصيلات تازه کول لپاره مرکزونه هم جوړ کړي دي. دا کمیشن لخوا د سپتمبر په اخري اونۍ کې شریک شوی معلوماتو لمخي په پاکستان کې د رای ورکونکو شمیر 12 کروڑ او یا لکو ته لوړ شوی ده. دا شمیره د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې سباندې 10 کروڑ و. د انتخاباتي کمیشن صوبای چارواکي خوشحال زاده زیاته کړه چې شناختی کارت لرونکو کولی شي چې په بیلابیلو ضلعو کې د ټاکنو کمیشن کې درخواست جمع کړي او په کوم ځای کې چې غواړي د رای اچولو تفصيلات ورکړي.
کوم خلک لکه اوس مثلا د خپل ولایت نه غیب تللی د مزوري لپاره یا پنجاب کې جذب تللی یا کراچي ته تللی، نو دا خلکو لپاره هم دا موجود دي. لکه اوس کې چې غیب ال تخ دوی لکه کوم ځای چې اوس مزوري کې کم ځای او دوی پښنا کې کې یو پتا دا وی جاي یو د خپل کلیه اوس هغه پوره ده چې ریال په کراچی کې یا په لاهور کې یا په اسلام آباد کې هغه برقرار ساتل واړي نه بیا هټک تا او کنه وی چې زموږ لا ووټ چې تم چې په کراچی کې راغله یا په اسلام آباد کې لاهور کې داري پړ چنار تا یا کورمه تا یا شاملې تا کم نه نه دي تعلق ساتي دا د ترانسپورټ دی ودا ډیسټریکټ الیکشن کمیشن افس ته خپل درخواست لګیله
په پیښور کې خبري الفدا عادل مشال ریټیبل چې دا یو ښه اقدام دی چې رائے ورکونکو ته وخت ورکړل شوی چې خپل معلومات اصلاح یا تازه کړي او له دې سره به جمهوری عمل پرمختګ وکړي د ویل چې د ووټرانو ريجستریشن به په حق باندې کوي هم ډیر مهم رول ولوبوي
اوس الیکشن کمیشن ته دا کول پکار دي چې یو خو کفرس په حلقه بندیانو باندې اعتراضات راځي د ووټرانو د تعداد په حواله سره اعتراضات راځي نو دې خبره دې هم وکړل شي چې کم خلک په خپل حلقو کې خپل ضلعو کې نو سيږي بلځه کې استوګنه کوي او هغه فرض کا هغه کوي اندراج کوي په بلځه کې نو هغه دې هم کاونټ کړی شي دا سینې چې هغه بد بیا خپل خپل حلقو کې په گنتی کې رانه شي اوس هغه ځوانان هغه خلک چې کم خپل خپل هغه ځینو کې چې کم ځای کې دي استوګنه کوي هلته ووټ پول کول غواړي د جمهوریت په پرمختګ کې خپل برخه چول غواړي نو هغه ته پکار دي چې خپل ووټ اندراج پاغه طریقې باندې د خپل صورتحال مطابق وکړي
د انتخاباتو کمیشن لشمیرو سره سم په پاکستان کې د خزینه رائے ورکونکو شمیر د 2013 کال ټول ټاکنو څخه زیات شوی دی په 2013 کال کې په هیواد کې د خزینه ريجستر ووټرانو شمیر 4 کروڑ و شپته لکه او چې روان 2023 کال کې دا شمیر 15 کروڑ 15 اویا لکه تلوړ شوی دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2023 کال د برېښنایي او کمپیوټري یا ډیجیټل سرشمیرنې پر اساس د راتلونکو انتخاباتو لپاره د سپتمبر په اخري ونې کې د نوو حلقو لومړی نوملړ خپور کړ کمیشن تر اخیر سو د نوو حلقه بندي اعلان وکړ چې د پاکستان د مشترکه اګټو شورا په اگست کې د هیواد د لومړی برېښنایي او کمپیوټري یا ډیجیټل سرشمیرنې نتیجې تایید کړي چې لمخې د هیواد آبادی 3.4 کروڑ ده کمیشن د سپتمبر پر 28 په بیان کې ویلي ول چې حتمی یا رستوي حلقه بندي د نومبر پر 28 اعلانوي چې تر هغه رستو به 450 ورځې انتخاباتي کمپاین کیږي او بیا به د 2023 کال د جنوري پر رستوي ونې کې په هیواد کې عام انتخابات وکړي
د مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي
په هند کې د اکتوبر پر 15 اپیل دونکو 50 اوورا کرکټ نړیوال کپ کې لس لوبډلې ګډون کوي په دوی کې افغانستان او پاکستان هم دي پاکستان په 1992 کال کې 50 اوریزه کرکټ نړیوال جام ګټلې خو افغان لوبډله بیا نسبتا نوې ده د پاکستاني او افغان لوبډلې د قوت او کمزوري ټکی څه دي او پر کوم لوبغاړو ډیر حساب کېدای شي په دې اړه ریپورت اورو لا لنډي د می ورسته تاسو مشال ریډیو ته غوږیاسته اوریدونکو ریپورت ته بولاړ سو د لنډي د می څخه ورسته د نړیوال کپ په لومړی لوبه کې به انګلستان له نیوزیلند سره سیالي کوي پاکستان به خپل لومړی لوبه د اکتوبر پر 16 له نیدرلند سره کوي او افغانستان به د اکتوبر پر 8 د خپل لومړی لوبي لپاره د بنگلاديش په وړاندې میدان ته وځي پاکستان د بابر اعظم او افغانستان د حشمت الله شهیدی په مشرۍ کې خپل لوبډلې هین تلیجلې دي چې د نړۍ د کرکټ تر ټولو غوره لوبډلو سره سیالي وکړي د پاکستان د قومي لوبډلې په خوانی لوبغاړي او روزونکي کبیر خان وای پاکستان پر ځوان او تکړه لوبغاړو مشتمل داسې لوبډاله تیار کړې ده چې د ډېری شی لوبي تم اورڅخه کیږي د کبیر خان په وینا د پاکستانی لوبډلې تر ټولو ښه اړخونه دا دي چې یو پلو پکې صلاحیت لرونکي لوبغاړي موجود دي او بل پلو له یو بل سره د لوبېدو کافي تجربه لري
د پاکستان ټیم چې کوم کمبینیشن دی هغه د دوه کال نه کم اس کم یو پلی ټیم دی چې هغه لوبه کوي هغه په ونډه کې هم سیم ټیم دی هغه په ټی 20 کې هم سیم ټیم دی کله چې یو ټیم لوبه کوي د هغه خپل کې کمبینیشن خوي ټیم پرفارمنس هم ښه روان دی یو ښه بیلنس دی په کې د فاسټ بولینګ سپین بولینګ د بیټینګ نو زما په خیال ښه لوبه کوي
د کرکټ پوهان وای پاکستانی لوبډاله اوس مهال داسې ځانګړي او منل سوي سپین بالران نه لري لکه د نړۍ ځین نوري غوړ لوبډلې چې لري خو کبیر خان وای که څه هم له تمریناتی لوبو ښکاری چې د هند میدانونه بیټینګ تساز دي، خو د پاکستان تیز بالینګ بیا داسې دی چې د ده په فکر د نړۍ زیاتره لوبډلې نه لري.
په انډیا چې کم کنډیشنز دي هغه شروع میچونو نه د ښکار چې بالکل بیټینګ ته سازگار دي، تقریبا درې نیم سورنزونه کیږي او چیز کیږي. هم پاکستان سره د بالینګ لګ ایڈوانټیج ته چې په خپل پدې ورلد کپ کې بهترین یو پیس اٹیک دی.
د افغانستان لوبډله هم په داسې وخت کې نړیوال کپ کې برخه اخلي چې په دې وروستیو کې یا د بنگلاديش، سریلانکا او پاکستان په څیر لوبډلو په وړاندې په زړه پورې لوبې کړې دي. د کرکټ افغان شنونکی او نړیوال کمنټیټر احمد فرهاد فدایی وایي دی وروستی کارکردگی ته پکتو دا ممکنه ښکاری چې افغان لوبډله په دې نړیوال کپ کې د تیرو داسي ټورنمنټونو پرتله ډیری لوبې وګټي. احمد فرهاد فدایی وایي په مجموعي توګه د افغانستان د لوبډلې کوي اړخ د هغوی سپین بالینګ دی.
ایشین کنډیشنز کې سپین اچاک د نړۍ په کچه باندې ټولو نه خطرناک ترین اچاک دی، ځکه چې موږ ټیم کې راشد خان او راشد خان د نړۍ پیژندل شوی یو سپین بالر دی، محمد نبی دا، مجیب زدران دا، خپل نور احمد لکنوال دا. نو په بالینګ ډپارټمنټ کې زموږ سپین بالینګ ډیر قوي دا، او په زمن کې بیا فضل حق فاروقي په اولی لس اورونو کې شکلا ورکي، هغه کې خره دم کې هغه کولای شي یو نیمه وکټه واخلي. زموږ د بالینګ غټه ستونزه ډیټس اوورز وو، چې لکه اخري اورونو کې موږ نه سکور کېده، نو هغه لپاره اوس مین الحق بیرته راتک ټیم ته خزیړی دا.
د فدایی په وینا د افغانستان په بیټینګ کې کڅه هم د رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران په څیر وړتیا لرونکي لوبغاړي سته، خو زیاته زمواري به پر هغو لوبغاړو وي چې په منځنوي اورونو کې به لوبه کوي.
د افغانستان میډل آرډر پلیئرز لکه رحمت شاه، لکه نجیب، لکه محمد نبی، حشمت الله شهیدی، دغه لوبغاړي په دغه وخت کې وکټ اوساتلی شي او په زمین کې پاور کې 15 نمبر واخیستلی شي. نو بیا وروسته څلوېښتمه ورڅ وراخوا کولی شو که وکټې مو ساتلي، سکور کو او کویک رنز واخلو، ځکه چې د افغانستان په لوبغاړو کې دغه وړتیا شته چې دوی کویک رنز اخیستلی شي. لکه هیټنګ پاور یې ډېر ښه ده، مثلا نبی ده، مثلا نجیب ده، عظمت الله عمرزی ده.
له کبیر خان او احمد فرهاد فدایی څخه مې وپوښتل چې د دوی په فکر به نیمو پایلوبو یا سیمی فاینل ته کومې لوبډلې وځي. نو کبیر خان وویل
انډیا ول چې هوست ملک ته ډیر زیات بیک اپ ورته تماشایانو ویو د خپل هوم گراوندز، نو زه انډیا ډیر ښه چانس لري ورسره استرالیا روخ کې پورل کپ ډیر ښه ټیم راوالي، نیوزیلند ډیر ښه ټیم وی، د انګلند ډیر ښه ټیم، د پاکستان هم یو ښه چانس شته چې ورلد کپ کې سیمی فائنل ته ورسی. زما سلو ټیمونه به پاکستان، انډیا، استرالیا او نیوزیلند وی.
احمد فرهاد فدایی وویل زړه خو یې غواړي چې افغانستان نه یوازې سیمی فائنل ته ووځي بلکې نړیوال کپ وګټي، خو د خپل وړاندوینه داسې وکړه.
خو بیا هم د ما په فکر ضرور دا نه ټاپ سي څوک وتلی شي، هغه کې هند، استرالیا، انګلند او کېدای شي ساوت افریقا ووځي، کېدای شي کومبل ټیم راوځي، نو بیا په وکه لري حساب والے سي سریلانکا هم کله کله ونډرز کې پورت کپ کې.
دا د کرکټ د یو ورځنیو لوبو 12 نړیوال کپ دی چې د پای لوبه بیا د نومبر پر 19 تر سره کیږي. تیر نړیوال کپ په 2019 کال کې سوی وو کوم چې انګلستان ګټلی وو. تر اوسه په تر سره سوی یوولس نړیوال جامونو کې استرالیا 15، هند او ویسټ انډیز 2-2، خو پاکستان، سریلانکا او انګلستان بیا یو یو ځل د اتلولي ترلاسه کړی.